امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان د نوی جمهور رئیس د لوړی رسمي مراسم نن په ارکی سرته رسیږي. یو لوړ پوړی امریکایي هیات د اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې د ګډون په خاطر کابل ته رسیدلی دی، او د امریکا په مشرۍ د لویدیځو ملکونو او عربانو د ایتلاف جیټ الوتکو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړي دي. امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د نن سهار په لومړۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونې پیل کوو. نوش په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره د پکتیکا ولایت د بندیانو د اعتصاب په هکله رپورټ لرو. اطلاعاتو ته د عامو افغانانو د لاسرسي په هکله رپورټ لرو. د افغانستان د کرکټ د لوبو په هکله د رئیس احمدزي سره مرکه لرو، او د امریکا ژغ سره مقاله ده. خو د دې ټولو د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړو.
نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان نوی منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی لوړکی په کابل کې ډېر کلک امنیت نیول شوی دی، ځکه چې طالبانو او ملګري ګواښ کړی و چې د لوړې مراسم به اخلال کړي. د لوړې په مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په نمایندګۍ یو لوړ پوړی امریکایي هیئت افغانستان ته تللی دی. په واشنگټن کې په یوې رسمي مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي چې د جمهور رئیس مشاور ډیوډ پودستا به د امریکایي هیئت مشري په غاړه ولري، او په نور غړو کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام، په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان جنرال جان کیمپل، د ښځو د نړیوالو چارو لپاره د امریکا په خارجه وزارت کې ګرځنده سفیره میرمن کیټرین روسل، د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس مشاور جیف ایګر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ډان فیلډمن، او د امریکا د نړیوالې پراختیا په اداره کې د افغانستان او پاکستان د چارو مسؤل لاری سیمپلر برخه اخلي.
په عین وخت کې نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د لوړی وروسته خپل پخوانی سیال عبدالله عبدالله د نوي حکومت د اجرایوي رئیس په صفت معرفي کړي. بلې خواته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې نن یې د حکومت موده پای ته رسیږي، ولس سره د خدای پامانۍ لپاره خپل وروستۍ وینا وکړله. ښاغلی کرزی خپل په وینا کې چې د یکشنبې په ورځ وکړه ولس ته داسې وویل:
د سترسنتاله ډېر شکرګزار یم چې ما ته د خپل هیواد او سر لوړی ملت د خدمت نیکمرغي را په برخه کړه. دیارلس کاله دمخه کله چې د حکومت چارې ما ته راوسپارل سوې، د هیواد حریم مو د پردو د دسیسو ښکار. د دې خاورې خاوندان په خپل کور کې بې واکه وو، او هر پردي خپل ځان ته دا حق ورکاوه چې زموږ د هیواد په چارو کې مداخله وکړي. یقینا چې لنن بهتره او سوکاله سبا به د دې وطن د خپلو بچانو په لاسو جوړیږي. د دې عالي هدف د تحقق لپاره باید ټول په یوه زړه او یوه خوله له راتلونکي حکومت سره همکار سو، او د بری لپاره زیار وباسو.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د دوشنبه په ورځ د حکومت چارې د افغانستان نوی منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ته ورسپاري. بلې خواته جمهور رئیس کرزی پرون د کاناډا د کډوالو د چارو له وزیر کریس الکساندر سره وکتل. د ارګ څخه په خبرې شوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې په غونډه کې کاناډایي وزیر ژمنه وکړه چې کاناډا به د کاله 110 میلیونه ډالره د افغانستان د امنیتي چارواکو د سنبالولو او 10 میلیون ډالره د معارف او نورو چارو دپاره ورکوي. کاناډا د کډوالو د چارو وزیر نن د نوي جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړې په مراسمو کې هم ګډون کوي.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دور بابا پولیسوالۍ کې نظامي عملیات پای ته رسیدلی دي. د ننګرهار د امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد پرون امریکا غږ ته ویل چې د دور بابا پولیسوالۍ کې د تیرو شپږو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې وې. نوموړي وویل چې تقریبا زرو وسلوالو مخالفانو پکې برخه درلودله چې د دې جملې نه د هغه په قول د پاکستاني ملیشو په شمول 200 پورې وسلوال وژل شوي دي. بل پلو ته طالبان وایي چې د دور بابا پولیسوالۍ کې یولس حکومتي عسکر وژلي دي، ګڼ شمېر ټپیان کړي دي او 15 کسان یې ژوندي نیولي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د امریکا د استخباراتي ادارو رئیسانو د اسلامي دولت په چیر تندرو ډلو اصلي قوت سم نه ورزیابي کړي او په دې نه پوچ غوي اخته و په سوریه کې چې ډیره کمزوري سوي ده ځانونه له سره منظم کوله. اوباما پرون د یک شنبه په ورځ د امریکا د سی بی اس تلویزیون سره په امریکا کې ویل چې واشنگتن د عراق د پوز د اصلي عسکري قابلیت په اړه هم غلط اندازه لګولې و او په دې اړه یې ارزیابي سمنه و چې غوی به د امریکا له پوځي مرستې نه په غیر د اسلام پالو جنګیالیو سره د جنگ کولو توان ولري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بخښنه غواړم. د بشری حقوقو مبارزین او کوردی ماموران وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون د سوریې په شمالي ختیځ کې د ترکیې له سرحد سره څیرمه د کوبانی په ښارګوټي راکټونه ایشتلې دي چې 12 کسان زخمیان شوي دي. کوبانی د عین العرب په نوم هم شهرت لري. د امریکا مرکزي قماندانې وایي چې سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې پرون د بم چاودنه سوې ده او یو امنیتي چارواکي وایي چې ډېر زیات تلفات یې اړولې دي. چاودنه د صنعا نه تقریبا 150 کیلومتر لیرې په شمال ختیځ ولایت معارب کې په یوه روغتون کې دننه سوې ده. په نوموړي روغتون کې هغه یاغیان تداوي کېدل چې له مخالفو سنی جنګیالیو او دولتي عسکرو سره په صنعا او د یمن په نورو برخو کې په وروستیو خونړیو جګړو کې زخمي سوي وه.
عیني شاهدان وایي چې مظاهره چیانو د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په ضد هم شعارونه ورکړل او د یاغیانو په مقابل کې د دولتي عسکرو ماتې وغندله. دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې په سلګونو یمنیانو د یک شنبه په ورځ په صنعا کې مظاهرې وکړې او له حوثي یاغیانو نه یې وغوښتل چې صنعا نه ووځي. یاغیانو پایتخت په څو مهمو سیمو باندې قبضه کړې ده. مظاهره چیانو شعارونه ورکول چې پایتخت یې له وسلوالو ملیشو نه زره زره خالي شي. د امریکا خارجه وزارت په یوې بیانې کې په یمن کې وروستۍ نښتې غندلې دي او له جمهور رئیس عبدالربو منصور نه د امریکا ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. یاغیانو له حکومت سره د شنبې په ورځ امنیتي تړون لاسلیک کړی و خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی ځکه چې هغوی خپلې وسلې په ځمکه نږدي.
پرون د یک شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د یو بی پلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې څلور کسه چې د وسلوالو جنګیالیو ګمان پرې کېدي وژل سوي دي. دغه حمله په داسې حال کې سوې چې د پاکستان د هوایي پوځ جیټ الوتکو هم د افغانستان سره په ګډه پوله کې نږدې د پاکستاني طالبانو مرکزونه بمباري کړل. پاکستانی مامورانو ویلي چې بی پیلوټه ډرون الوتکې دوه توغندۍ ویشتې دي چې ګمان کېږي دوه عربان او دوه تنه طالبان چې د موټر نه راکښته کېدل پکښې په نښه سوي وي. امریکایي چارواکو له تقریبا شپږو میاشتو ځنډ نه وروسته سږ کال په جون کې بیا د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقې کې د ډرون یا بی پیلوټه الوتکې حملې هغه مهال پیل کړلې چې پاکستاني پوځ په دغه سیمه کې د وسلوالو جنګیالیو پر ضد پراخ هوایي او ځمکني عملیات شروع وکړل. د پاکستان پوځ وایي چې جیټ الوتکې د یک شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې 15 جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي او 15 کورونه یې وران کړي دي. د بلې خوا پاکستاني چارواکي وایي چې د خیبر په قبایلي ایجنسی کې عسکرو شپږ طالبان هغه مهال وژل چې د خیبر تورخم په لویه لارې کې د حکومتي ملیشو پر یو پوستې حمله وکړه. له دغې لارې نه په افغانستان کې د ناټو عسکرو ته مواد او اکمالات انتقالیږي.
سو لنډ خبرونه. د لیبیا نوی پارلمان چې نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني او له طرابلس نه بیرون 200 کیلومتره لري په ختیځ کارګوټي تبرک کې دی. د صدراعظم عبدالله ثانی تر مشرۍ لاندې د یکشنبه په ورځ نوی کابینه منظور کړه. د لیبیا د پارلمان رئیس صالح عصا پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا وکړه، غوښتنه یې وکړه چې نړیواله ټولنه دې په طرابلس کې د اسلامي ډلو د اطلاف په ضد د حکومت ملاتړ وکړي. کله چې سکال په جولای کې په ترابلس کې جګړو زور وموند، نو امریکایي ډیپلوماتان د بې امنیتۍ له ویرې ګاونډي ملک ټونس ته وتښتېدل او اوس له همدغه ځای نه د سفارت چارې مخ په وړاندې بیايي. او په جاپان کې د شنبې په ورځ د یوه اور غورځوونکي غره څخه د ګرمې لاوا او ایرو د خارجېدو وروسته پولیسو د دغه ملک په مرکزي برخه کې د هغو دیرشو کوهنوردانو مړی منتلی دي چې د اور د لمبو د خارجېدو په مهال د انټیک په غره کې په خپلو خیمو کې بند پاتې شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټډیو نومه د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه واوریدل. وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان په ځینو زندانونو کې د بندیانو د اعتصاب وروسته د پکتیا د مرکزی زندان بندیانو هم د لوږې پر اعتصاب په اعتصاب لاس پوري کړی دي. چارواکي وایي چې لسګونو بندیانو خپلې خولې هم ګنډلې دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې دي.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو د زندانونو د بندیانو تر اعتصاب وروسته د پکتیا د مرکز ګردیز زندان سلګونو بندیانو هم د خلاصون او دوسیو څېړلو لپاره د نه خوړلو پر اعتصاب لاس پورې کړی. د ګردیز د زندان مسؤول سمنوال عبدالظاهر سعدي امریکا غږ ته وویل چې په دغه زندان کې لسګونو بندیانو پر خپلو غوښتنو د ټینګار له امله خپلې خولې هم ګنډلې دي. بندیان غوښتنې لري چې نوی حکومت د په ټولو عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد مخنیوي، د دوسیو ژر څېړلو او دغه راز د ځینو بندیانو په اړه د صادرېدونکو فرمانونو د تطبیق په اړه جدي توجه وکړي. د دغه زندان یو تن بندي په دې اړه داسې وایي:
اوله غوښتنه موږ دغه ده چې موږ ته رئیس جمهور فرمان راکړی دی، ولې نه تطبیقېږي؟ هغه خلک چې په فرمان کې راغلي دي چې څوک رهایي کېږي خوشي کېږي، هغه خلک دې خوشي کړي، او چاته چې تخفیف ورکړی کېږي تخفیف مستحق دی، هغه ته دې تخفیف ورکړی شي. دویمه غوښتنه د حکومت نه موږ دغه لرو چې هغه خلک دلته چې محکمې اولې محکمې دویمې محکمې برات کړي دي، د پیسو په وجه دي دلته پرته دي، زمین لري دوی، پیسې نه لري دوی، دلته پرته دي بېګنا. درېمه غوښتنه موږ د حکومت نه دغه ده چې دلته داسې خلک په دې مبس کې پرته دي چې هغو محکمې نه کېږي په ډېر ځنډ سره.
د ګردیز د زندان یو شمیر نور بندیان پر ځینو ولایتي چارواکو له دې عمله اعتراض لري چې د جمهور رئیس حامد کرزي له لورې د اخترونو په مناسبت د بخښنې صادر شوي فرمانونه یې نه دي عملي کړي. دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې د پرتو بندیانو جدي پوښتنه وکړي. دوی زیاتوي چې د جرم د تثبیت په صورت کې دوی ورته سزا ورکړي، خو که جرم نشي ثابتولی نو خوشي دي کړي.
د بندیانو دغه د نوي رئیس جمهور نه غوښتنه دغه ده چې رایې کارولې دي، باید هغه خپله ژمنه باندې ولاړ وسي او هیله مندي چې عملي یې کړو.
اما ډېر داسې خلک شته دی چې پیسه دار دي او پیسې لري، هغه د محکمو له لارې خلاصېږي. اما ډېر داسې کسان شته دی چې هغه هیڅ جرم هم ونه لري، خو مثلا دلته درې کاله څلور کاله حبس تېروي، بندې دی. زه د چارواکو نه دا غوښتنه لرم چې عموما د بندیانو په اړه باندې دوی ته ژوره توجه وکړي.
که څه هم د ګردیز د زندان مسؤول سمنوال عبدالظاهر سعدي د بندیانو غوښتنې د ولایتي چارواکو تر وسپورته خبره بولي، خو وایي چې په دې اړه یې اړونده ادارو ته خبر ورکړی دی. د پکتیا د مرکزي زندان بندیانو ګواښ وکړ تر هغې چې نوی منتخب جمهور رئیس غوښتنې ونه مني، د نه خوړلو دغه اعتصاب ته به دوام ورکړي. د دغه ولایت د امنیتي چارواکو په حواله د ګردیز په زندان کې په ټولیز ډول 470 تنه کسان بندیان دي چې زیاتره یې د مختلفو سیاسي جرمونو په تور نیول شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د فاریاب، جوزجان، غزنی، هلمند، ننګرهار او خوست ولایتونو د مرکزي زندانونو سلګونو بندیانو هم د ورته اعتصاب پر مهال له نوي حکومت څخه په یاده برخه کې غوښتنې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پرون په کابل کې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي ورځ ولمانځل شوه او ویل شول چې اطلاعات زیاتره پټ ساتل کېږي چې په دې سره په شفافیت کې مشکلات پیدا کېږي. خبریال ممتاز بهیر په دې اکله نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د شفافیت د سار سازمان چارواکو اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په مناسبت د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون نشتوالي له امله د فساد پر وړاندې مبارزه ستونزمنه ده او له راتلونکي دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې یاد قانون تصویب کړي. د دغه سازمان مشر سید اکرام افضلي خبری غونډې ته وویل راتلونکی افغان دولت دې له نړیوالو معیارونو سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې اړین تعدیلونه راوړي او له پارلمان څخه دې وغواړي چې چې دغه قانون ژر تصویب کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې دغه قانون د تصویب چارې دی په جدي توګه تعقیب شي او د محرمیت فرهنګ د لمنځه وړلو په وړاندې د پراخ کمپاین په لاره واچول شي. اطلاعات پټ ساتل کیږي، ژورنالیستان او خلک ورته لاسرسی نه لري. خلک باید پوه شي چې د بندو دروازو تر شا د خلکو په استازیتوب څه پرېکړې کیږي او څه کارونه ترسره کیږي. د شفافیت د سار سازمان مشر زیاته کړه چې خلکو ته د حکومت له کارونو څخه د نظارت زمینه برابره شي چې له دې لارې د فساد په لمنځه وړلو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی افضلی پر اوسني حکومت نیوکه وکړه چې له دوی سره یې همکاري نه بلکې د دوی د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د دغه سازمان د مشر پر وینا کله چې دوی د فساد د کومې پیښې راپور ورکړی دی، حکومتي چارواکي د دې پر ځای چې د فساد مخه ونیسي د هغوی له کلک غبرګون او تهدیدونو سره مخ شوي دي. په خوښینۍ چې په تیرو سوو کلونو کې کله چې موږ ګزارش خپور کړی چې دلته فساد شوی دی او باید پوښتنه یې وشي، نو د مالیې، قانونو او یا د نورو وزارتونو څخه استازي راغلي او موږ ته یې ویلي چې ستاسې راپور علمي نه دی او بې اساسه دی. موږ له راتلونکي حکومت څخه غواړو چې له موږ سره داسې چلند ونه کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یانای د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو 14 کلونو کې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون نشتون نه یوازې خبریالان او خلک له ستونزو سره مخ کړي، بلکې هغوی له خپل اساسي حق چې معلوماتو ته لاسرسی دی محروم کړي دي. دغه خبر پاڼې د نوې ادارې د مشر عبدالمجیب خلوتګر له قوله لیکلي چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو ستر لامل معلوماتو ته د لاسرسي د قانون نشتون دی. نوموړي ویلي کله چې یو خبریال د خبر یا تحقیقي راپور جوړولو لپاره یوې ادارې ته ځي، معلومات ورته نه ورکول کیږي او چې کله خبریال د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ټینګار کوي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. اداري فساد په افغانستان کې هغه ستونزه ده چې ډیری افغانان ترې کړیږي او د اشرف غنی په مشرۍ راتلونکي حکومت له افغان ولس سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې کلکه مبارزه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
او دا هم د دې سات د خبرونو غټ کی. نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید وفادار لړکی په کابل کې ډېر کلک امنیت نیول شوی دی. طالبانو ملګري ګواښ کړو چې د لوړې مراسم به اخلال کی. د لوړې په مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس باریک اوباما په نمایندګۍ یو لوړ پوړی هیئت کابل ته رسیدلی دی. په واشنگټن کې په یوې رسمي مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې د جمهور رئیس مشاور ډیوډ پودیستا به د امریکایي هیئت مشري په غاړه ولري. پاکستانی قواو اوړه مشپا د کونړ ولایت د دانګام او مرورې پولیسوالیو ولس راکټونه توغولی دي. د کونړ د امنیه قماندان عبدالحسیب عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې توغندي د دانګام او مرورې د ولسوالیو په غرنیو سیمو کې لګېدلې دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دور بابا په ولسوالۍ کې نظامي عملیات پای ته رسیدلي دي. د ننګرهار د امنیه قماندان وویل چې تر 200 پورې طالبان وژل شوي دي، خو طالبان وایي چې د دور بابا په ولسوالۍ کې 11 حکومتي عسکر وژلي دي او یو ګڼ شمېر یې ټپیان کړي دي. 15 عسکر یې ژوندي نیولي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د او د امریکا د استخباراتي ادارو رئیسانو د اسلامي دولت په څیر د تندرو ډلو اصلي قوت سم نو ارزیابي کړی او په دې نو پوه چې هغوی لګیا وو په سوریه کې ځانونه له سره منظم کول. اوباما پرون د یک شنبې په ورځ د امریکا د سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې واشنگټن د عراق د پوځ د عسکري قابلیت په اړه هم غلطه ارزیابي کړې وه. له بلې خوا په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ د لویدیځو ملکونو او یو شمېر عربي هیوادونو جنګي الوتکو پرون د یک شنبې په ورځ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړل، د سوریې د رژیم یو مخالف وسله والې ډلې جبهة النصرة ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا او هغو ملکونو په ګټو باندې حملې وکړي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په ضد په جنګ کې برخه اخلي. په یمن کې د حوثی شیا یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې پرون د بم یو غټه چاودنه شوې ده. یمنی چارواکي وایي چې ډېر زیات تلفات اوښتلي دي. چاودنه د سنانه تقریبا 150 کیلومتره لري په شمالي ختیځ ولایت معارب کې په یو روغتون کې دننه وشوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم یو سپورتي مطلب د افغانستان د کرکټ الف لوبډله اوس مهال په جنوبي کوریا کې ده او د چهارشنبه په ورځ به د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ د کوارټر فائنل په مرحله کې د نیپال د کرکټ ټیم سره سیالي ولري. افغانستان په 2010 کال کې په دې سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی وو. موږ په نیپال سره د راتلونکي لوبي او د سرو زرو د میډال د ګټلو د امکاناتو په اړه په جنوبي کوریا کې د افغانستان د کرکټ د الف ډلې د روزونکي رئیس احمدجی سره مرکه کړې ده چې تاسو په امر تراړم.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په جنوبي کوریا کې د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي او معلومه شوې ده چې افغانستان به په کوارټر فائنل لوبه کې د نیپال د ټیم سره لوبه کوي. تاسو د یو لوبغاړي په صفت، د روزونکي په صفت، د نیپال سره راتلونکي لوبه څنګه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به دا ووایم چې خوشبختانه چې د افغانستان ټیم به د کوارټر فائنل مرحلې کې مخکې نه موجود وو او زیات امکان چې مونږ ورته اول نه دغه پروګرام شروع شوی، زیات امکان هم دغه و چې مونږ به له نیپال سره مخامخ کیږو په کوارټر فائنل کې. نو د ما په فکر سره دومره مشکل به زموږ لپاره نه وي، ځکه چې لږ څه چې زموږ په لوبډله کې دا او بیا خوشبختانه چې د افغانستان د شلوریزو لوبغاړي ټول هم دلته اوس موږ سره شتون لري. درې لوبغاړي هغوی به له استرالیا څخه دلته راځي، نو پروګرام ورته نیولې ده. نو ګورو به هغه د شلوریزو که بدقسمتي سره مخامخ نه شو، انشاءالله چې کوم مشکل به سره کوارټر فائنل لوبه درسره وکړو.
رئیس مزه صاحب، دا چې تاسو وایئ چې نیپال ته آمادګي نیول، د نیپال سره تاسو پوښتنه هم لوبې شوې مختلفو ځایونو کې، د نیپال مقابله د پر تاسو آمادګي څنګه نیول ده؟
آمادګي خو موږ ورته ډیره ښه نیولې ده او بل په دې د دې ټورنمنت په اهمیت باندې ټول لوبغاړي پیږي، ځکه چې اکثر لوبغاړو سره چې موږ خبره کړې ده هغوی ویلي چې په 2010 کې چې موږ ګولډ میډل یعنی په آخري مرحله کې د لاس نه ورک څومره یو دردناک وخت وو او دلته چې موږ لوبغاړو سره خبرې وکړه هر یو هغه واقعیا سره یاد کړه، یعنی د ژوند هغه بده خاطره سره یاد کړه. نو ښه خبر دا ده چې لوبغاړو سره هم دغه احساس ته چې دا ځل مرګمو لوبغاړي ان شاء الله ټول د سرو زرو د میډال په د ګټلو په توکل سره راوتي دي او ان شاء الله چې دغه ټیم ته چې زه ګورم او نن بیا چې د نیپال لوبه چې د مالدیف سره وه چې موږ د تلویزیون له لارې نه ولیدله، نو ان شاء الله دومره مشکل به موږ ته نه وي. پوره تیاری ورته نیولی ده او دغه کوم میدان باندې چې لوبې کېږي د دغه میدان څخه موږ ځان خبر کړ. نن هم موږ ما هم بیا د سی سي د یو کارکوونکي څخه پوره تفصیل د میدان په باره کې واخیستو چې څنګه لوبه به کېږي، بال څنګه راځي او څنګه لوبه باید موږ پرې وکړو. نو پوره تیاری ورته نیولی ان شاء الله چې هېڅ کمی به موږ په لوبډله کې موږ نه پرېږدو لوبې نه مخکې. نو کوشش به موږ دغه کوو چې موږ تر فائنل پورې لار ورسو او که خدای کول نو داسې معلومیږي چې د سریلانکا او د بنگلاديش به سیمی فائنل لوبه په خپل منځ کې تر سره کیږي او دغه دوه ټیمونو سره به ان شاء الله کړي الله رضا به فائنل کې به موږ سره مخامخ کیږو.
رئیس مزه صاحب، کوم ټیم تاسو سره دی او تاسو ویلي ځینې لوبغاړي د استرالیا نه هم راځي، څه ترکیب هم فکر کړی دی د لپاره؟
نو ترتیب د لحاظ سره خوشبختانه چې اوس هغه وخت عابد صاحب لاړ چې وخت کې به موږ په دغه سوچ کې وو چې کوم څوک را پیدا کړو چې په ټیم کې ورته ځای ورکړو. زه به دا ووایم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. اوس موږ سوچ کوو چې په دغه یوولس کسانو نه موږ څوک وباسو.
وروستۍ پوښتنه، دغه سفر چې تاسو هلته لرې، څنګه چې مخکې تاسو ویلي چې د 2010 هغه د تعقیب چې کوم موقع د لاسه وتلې وه، نو دا ځلې توقع امیدواری زیاته ده چې افغانستان به سرو زرو جام افغانستان ته ویسي؟
دا به زه نه وایم چې خامخا به دغه د سرو زرو میډال به افغانستان ګټي، ځکه چې بنګلاديش لوبډله هم یو پیاوړې لوبډله راغلی ده، د سریلانکا هم یو پیاوړې لوبډله ده او دغه نورې لوبډلې چې په سیمی فائنل یا کوارټر فائنل کې موږ سره مخامخ کیږي دا به هم له نظره کم نه راولو. خو کوشش دي موږ دغه ان شاء الله او موږ د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې موږ د لوبغاړو څومره اراده ده ټول د سرو زرو د میډال په توکل باندې راوتي او ان شاء الله که خدای کول دغه نوي نوي خوشخبرانو سره چې په افغانستان کې وسر سره شوي نو ان شاء الله چې دغه د سرو زرو میډال خوشخبری به او خوشحالي به هم موږ افغانستان ته ور برخو.
ډېر ډېر مننه محترم رئیس احمد زیسه.
خوشاله سي مننه بیت.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې په ډیرو هیوادونو کې د برمته کولو، لادرکه کېدو، وهلو، وژلو په شمول د خبریالانو په خلاف تاوتریخوالی زیاتېږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د بشري حقوقو په غونډه کې چې اوس په وارسای کې د اکتوبر 3 منټې پورې روانه ده، د امریکایي اتنه مشر برین اتو د نوویل قاتلانو او نورو بدغونو حملو لپاره مسؤلیت مخ په زیاتېدو دی. روسی د بیان ازادي منقبضه کړې ده. امریکا د هغو کسانو د زورولو، ډارولو او ورسره د تاوتریخوالي د کېدو په باره کې اندېښمنه ده چې په دې وروستیو وختو کې په روسیه کې په خلاف دغه سلوک کېږي چې په سوله ییزه طریقه نارضایت څرګندوي، په خاصه توګه په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خلاف. امریکا د روسیې په دې اقدام هم نارامه شوې ده چې په دې وروستیو وختو کې انټرنیټ ته په داخلېدو باندې نوي بندیزونه لګولي دي. دوی هغه اساسات پراخه کړي دي چې د هغوی له مخې چارواکي بې د محکمې له امر نه ویبسایټونه بندولی شي چې په دې کې مهم مستقل خبری چینلونه او با نفوذه بلاګونه شامل دي. امریکا په خاصه توګه د هغو جدي ګواښونو په باره کې اندېښمنه ده چې خبریالان ورسره په ختیز اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو چې د روسیې ملاتړ ورسره دی او د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا کې ورسره مخامخ دي. 15 خبریالان وژل شوي دي او ډیر نور جسمن وهل شوي دي، تختول شوي دي، توقیف شوي دي، ګواښونه ورته شوي دي او ډارول شوي دي. په تاجکستان کې د حکومت په باره کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې راوند سره د ټولنیزو رسنیو او مستقلو ویبسایټونو بندول او همدغه راز د خبریالانو زورول او ډارول زیات شول. امریکا په آذربایجان کې د بشري حقونو د وضع په باره کې نارامه شوې ده. چارواکو د شلو سوله ییزو سازمانونو په باره کې جنایي تحقیقات نه پیل کړل. د مدني ټولنې مشران توقیف کړل، نورې بندیان کړل، د دغو سازمانونو د بانکونو حسابونه یې کنګل کړل او د دغو سازمانونو کارکوونکي وکړول. امریکا د آذربایجان له حکومت نه په پرله پسې توګه غواړي چې د خپلو ادباو د جهاني حقونو احترام وکړي. په ترکیه کې په روان کال کې یو شمیر خبریالان خوشی کړای شول، مګر ډیر نور په زندانونو کې پراته دي. د ترکیې چارواکو لخوا خبریالان زورول کیږي. د ترکیې ورځپاڼو د ملکیت جوړښت د بیلابیلو نظریاتو په محدودولو باندې اغیزه لري او په خپل ځان باندې د سانسور لګولو لپاره فضا برابروي. په قرغیزستان کې حکومت د دغه هیواد په جنایي قانون کې تعدیلونه تصویب کړل چې وایي که په یو چا باندې بې ځایه تور ولګول شي چې جنایت یې کړی دی، نو په هغه صورت کې دا بیا جنایت دی چې په دې کې په عام محضر او یا په رسنیو کې ویناګانې هم شامل دي. په هنګری کې د تور لګولو لپاره د بند موده غزول شوې ده او په قزاقستان کې د زپون کې جنایي قانون تعریف پراخه شوې ده چې دا به د غونډو جوړول او د بیان ازادي نوره لا پسې محدوده کړي. هر څوک هغه د مطبوعاتو غړی وي یا عادي کس وي، د دې حق لري چې په آنلاین یا د آنلاین نه بهر خپل نظر څرګند کړي. نوې ټکنالوژي هیڅکله د دې بهانه نشي کېدلی چې د بشري حقونو او د اساسي ازادۍ معیارونه بدل کړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا د غشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یاسي ریډیو. تر بیا په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سلبړي اوسي. د ادمه باسي چې په ټولو شبو کې به د دری لومړی نیم ساعت خبری خپرونه تاسو ته وړاندې شي. ته خدای په امان.